السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو کوربه او په تخنیکی برخه کې طاهر روخان تاسو ته هرکلی وایو. نن سه شنبه د 1490 هجری لمریز کال د کب یهود شپړسمه د 2012 میلادي کال د مارچ له شپږمې نیټې سره برابره ده. د ازادي راډیو خپرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. قدرمنو اوریدونکو، په دې نیم ساعته خپرونه کې به د سولې د عالي شورا د یو چارواکي څرګندونې واورئ چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په هڅو کې د پرمختګ خبر ورکوي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د مهمو خبرونو سرلیکونه: د کرملین چارواکي وایي روسیه په افغانستان کې د مخدرو موادو د تولید پر مرکزونو له پاکستان سره ګډې حملې ته تیاری نیسي. پاکستانی طالبانو تایید کړی ده چې د دې تحریک مرستیال مشر مولوي فقیر محمد له خپل مقامه ګوښه کړی شوی. او په نړیوالو خبرونو کې، د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ډاډ ورکړ چې امریکا به تل په امنیتي مسایلو کې د اسرائیلو ملاتړ ته دوام ورکړي. بشپړ خبرونه: د روسیې له مخدرو موادو سره د مبارزې د ادارې مشر پرون وویل چې هیواد یې له پاکستان سره یو ځای په افغانستان کې د مخدرو موادو د تولید پر مرکزونو ګډې حملې ته تیاری نیسي. ویکتور ایوانوف خبریالانو ته وویل روسیې او پاکستان اوس مهال یوه کاري ډله جوړه کړې. دا ډله به په خپله غونډه کې د دقیقو نومونو او ادرسونو په اړه خبرې وکړي. د روسیې د مخدرو موادو د کنټرول ادارې خپل استازی پاکستان ته استولی او په مسکو کې د پاکستان سفارت هم له روسی لوري سره د تماس لپاره یو استازی ټاکلی. د افغانستان د یوې ولایتي شورا غړي او د پاکستان د بشري حقونو یوه فعاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2012 کال د نړۍ د زړورو ښځو د جایزې د ګټونکو په فهرست کې شاملې دي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په ویب پاڼه کې له خپرو شویو ژوندلیکونو سره سم، مریم دورانی چې د کندهار د ولایتي شورا غړې ده، د ښځو د یوې غیر انتفاعي کلتوري ټولنې مشري کوي او دغه راز د هغې سیمه ییزې راډیو خاونده ده چې یوازې د ښځو د مسایلو لپاره کار کوي. په درست افغانستان کې د ښځو لپاره یوه بیلګه او یوه مشره بلل شوې ده. د خیبر پښتونخوا د دیر سیمې خاد بیګم هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو ښځو د جایزې په لیست کې شامله ده. د افغانستان مشهور سندرغړی ظاهر هویدا پرون سهار دوشنبه د هود په 15مه په جرمنی کې د 18 کلونو په عمر وفات شو. ظاهر هویدا د 1423 هجری لمریز کال د کب په 9مه چې د 1945 میلادي کال سره برابره ده، په دایکندي کې زیږیدلی و چې هماغه وخت د بامیان ولایت برخه و. دای په 1989 میلادي کال کې له هیواده مهاجر شو. دوه کاله یې په هند کې تیر کړل، خو په 1991 کې جرمني ته ولاړ. د مرګ تر ورځې د ژوند پاتې وخت په همبورګ کې تیر کړ. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ رسمسن وایي دا تړون هیله لري چې د ولسمشر په توګه د ولادیمیر پوتین له بیا غوره کېدو سره به روسیا له ناټو سره د افغانستان په اړه او همداراز د سمندري غلو پر ضد په عملیاتو کې همکاریو ته دوام ورکړي. رسمسن هیله څرګنده کړه چې ناټو تړون او روسیا به د دفاعي توغندیو په اړه هم موافقې ته ورسیږي، ځکه دا ډول همکاري د دواړو هم د ناټو او هم روسیې په ګټه ده. روسیا او ناټو په افغانستان کې له یو بل سره همکاري کوي او دې هیواد په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ته ترانزیتي لاره پرانیستې ده. روسیا هم همداراز له مخدرو موادو سره د مبارزې په برخه کې افغان ځواکونه روزي. پاکستانی طالبانو تایید کړی ده چې د دې تحریک مرستیال مشر مولوي فقیر محمد له خپلې دندې ګوښه کړی شوی. مولوي فقیر محمد په باجوړ ایجنسۍ کې د طالبانو مهم قمندان و. باجوړ د پاکستان یوه له اوو قبایلي ایجنسیو ده چې د افغانستان له ختیځو ولایتونو سره پوله لري. د پاکستانی طالبانو د ویان احسان الله احسان له قوله ویل شوي دي چې مولوي فقیر محمد د یکشنبې ورځې په غونډه کې چې د طالبانو د مشر حکیم الله مسعود په مشرۍ جوړه شوې وه، د طالبانو د تحریک له مرستیالۍ لرې شو، خو د یوه عادي غړي په توګه به کار ته دوام ورکولی شي. تر اوسه به د فقیر محمد د لرې کېدو دلیل نه دی څرګند شوی او نه هم د ده پر ځای کوم بل څوک ټاکل شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما پرون په واشنگټن کې د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو ته وویل امریکا به تل په امنیتي مسایلو کې د اسرائیلو ملاتړ وکړي. اوباما او نتنیاهو مخکې تر دې چې په سپینه ماڼۍ کې د بندو دروازو تر شا خبرې پیل کړي، خبریالانو ته څرګندونه وکړي. د امریکا او اسرائیلو مشران په داسې حال کې په خپلو کې خبرې کوي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ کړکیچ مخ په زیاتېدو دی، او اسرائیل د ایران د اټومي تاسیساتو د ویجاړولو لپاره د ایران په اسلامي جمهوریت کې د پوځي حملې د احتمال په اړه خبرې کوي. ایران هم اسرائیلو ته د برید خبرداری ورکړی. اوباما د اسرائیلو صدراعظم ته وویل چې په دې کې د امریکا ملي ګټې خوندي دي چې ایران د اټومي وسلو جوړولو ته پرې نږدي.
We do not want to see a nuclear arms race in one of the most volatile regions in the world.
موږ د نړۍ په یو ډېره ناکراره سیمه کې د اټومي وسلو سیالي نشو لیدلی. موږ نه غواړو چې د تروریستانو لاس ته اټومي وسلې ولویږي، او نه غواړو هغه رژیم چې د دولتي تروریزم ملاتړ کوي دا احساس کړي چې د اټومي قدرت په مټ لا په خلاص لاس او ازادۍ سره عمل کولی شي. همدا علت دی چې موږ سختې هلې ځلې وکړي چې پر ایران تر بل هر وخت کلک بندیزونه ولګوو. اوباما په عین حال کې وویل چې لا هم ډیپلوماتیکې لارې د کړکیچ د پای ته رسولو له ډیپلوماتیکو لارو د کړکیچ د پای ته رسولو امکان شته، خو اوس د دې انتخاب د ایران په لاس کې دی. خبرونه مو له آزادی رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، آزادی رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې خبريږي. وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. ځینې افغان چارواکي وایي چې د افغانستان او امریکا د ستراتیژیکو همکاریو د سند لاسلیک د یو لړ شرطونو له وجې ځنډیدلی، خو ځینې نور بیا وایي چې ټاکل شوی افغان ولسمشر به په دې اړه په کابل کې د امریکا له سفیر سره خبرې وکړي. د سولې د عالي شورا یو مقام له وسلوالو طالبانو سره د پخلاینې په هڅو کې د پرمختګ خبر ورکوي.
زمون معلومات کوي چې د طالبانو رهبری خصوصا ملا عمر اخوندصاحب منلی دی چې مذاکرات په قطر کې وشي.
په نورو راپورونو کې به واورئ چې په نیمروز ولایت کې د بلوڅانو مشرانو د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر هغه څرګندونې رد کړي چې وایي په افغانستان کې د بلوڅ وسلوالو د روزنې کمپونه وو، خو افغان دولت د پاکستان په غوښتنه بند کړل. نور راپورونه هم لرو، تر پایه راسره اوسئ چې واورئ. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. وخت د سهار 8:08 دی. راپورونه وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند لاسلیک د یو لړ شرطونو له کبله ځنډیدلی. د افغانستان او امریکا د ستراتیژیکو همکاریو د سند لاسلیک د 2014 کال په پای کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته له افغانستان سره د امریکا د همکارۍ د دوام لپاره خورا مهمه ده. په ستراتیژیک تړون کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو د دوام او د امریکایي پوځیانو د حضور څرنګوالی ټاکل کیږي. د امریکا او افغانستان د اختلاف علتونه څه دي؟ اسمت ساروان په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو پر سر په خبرو کې اختلاف د دواړو خواو ترمنځ د موافقې په اړه شکونه زیات کړي دي. د ستراتیژیکو همکاریو موافقه چې کابل او واشنگتن پرې له څه باندې یو کال راهیسې خبرې کوي، له 2014 وروسته چې بهرني پوځیان له افغانستانه ووزي، په افغانستان کې د امریکا د حضور چوکاټ په ګوته کوي. افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو د سند د لاسلیک کولو د یوه شرط په توګه له امریکا او ناټو غواړي چې د شپې په مخه د افغانانو په کورونو حملې بندې کړي، او د افغانستان په داخل کې د هغو محبسونو د سپارلو وخت وټاکي چې اوس د امریکایي پوځیانو تر کنټرول لاندې دي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو مخام وویل چې په خبرو کې خند د دوړو خو ترمنځ ستراتیژیک همکاري له خطر سره مخامخ ولې شي. د دوړو خو اړیکې په ورستیو کې د قران کریم د نسخو د سوځیدو پر سر هم ډېری ترنګلې شوې دي. د افغانستان د حکومت یو جګپوړي مقام روټرز خبري اژانس ته وویل چې د افغانستان د حکومت چارواکي پر امریکایانو ډېر فشار راوړي چې د بګرام د هوایي اډې محبس وروسپاري. د وویل د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت فکر کوي چې افغان حکومت د دغه محبس د ساتلو وړتیا نه لري، او یا نړیوال معیارونه نشي پوره کولی. امریکایان همداراز ټینګار کوي چې د شپې په مخ عملیات نشي بندولی، ځکه چې دا عملیات د وسلوالو مخالفانو پر ضد تر ټولو ښه وسیله دي. د دغه افغان مقام په وینا د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت باور لري چې افغان ځواکونه لا دې ته چمتو نه دي چې له امریکایي پوځیانو د شپې عملیات په غاړه واخلي. په کابل کې د امریکا د سفارت ویندوی گاوین سندوال وویل ممکن تړون ونه شي. د په یوه خبر پاڼه کې یادونه کړې مشتل ویلي تر یوې هسې موافقې یوه ښه او سمه موافقه بهتره ده.
په راپور کې مو د افغان چارواکو له قوله واورېدل چې وایي دا ویره شته چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو تړون د تړون لاسلیک کېدل له خطر سره مخامخ شي. په راپور کې مو همداراز د یو امریکایي مقام په حواله واورېدل چې وایي ښایي دا تړون لاسلیک نه شي. خو پرون یو بل افغان چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی افغان ولسمشر په کابل کې د امریکا له سفیر سره په دې اړه خبرې وکړي. د مقام چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي هغه اوازې رد کړي چې ګنې د کابل او واشنگټن ترمنځ په دې اړه خبرې ځنډېدلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند جانان موسازی هم پرون په خپله خبري غونډه کې په دې اړه خبرې وکړي او د افغان دولت پر پخواني دریځ یو ځل بیا ټینګار وکړ.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د امریکای متحده ایالاتو سره شته. افغانستان تر ټولو لوی تر ټولو مهم نړیوال متحد ده. د مهاره ستراتیژیک همکاریو د وسنه د امضا پوره تعهد لرو. ولې لکه څنګه چې مخکې موږ په تکرار باندې ویلي دي د افغانستان اسلامي جمهوریت غواړي داسې یو سند د امریکای متحده ایالاتو سره امضا کړي چې هغه د وګړو محل لپاره وي او د افغانستان اسلامي جمهوریت ملي حاکمیت ته پوره احترام په هغه کې په نظر کې نیول شوی وي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند جانان موسازی وو. په ځینو راپورونو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه په خبرو اترو کې د ځنډ علت د افغان حکومت شرطونه ښودل شوي چې وایي ټول زندانونه باید د افغانستان دولت ته وسپارل شي او د شپې عملیات بند شي. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د ازادۍ راډیو په راتلونکو خبرونو کې به دا موضوع بیا هم تعقیب کړو.
راپورونه، تبصری او مرکی په خپل وخت لا ازادي راډیو وري.
د سولې عالی شورا په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانو خبرو اترو ته خوشبيني خودلې. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته په یو مرکه کې وویل چې امریکا اوس د ځینو طالب بندیانو د خوشی کولو د پریکړې په مرحله کې ده. له ښاغلي قاسمیار سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال حمید مومن مرکه کړې.
قاسمیار صاحب محترم، که تاسو دا ووایاست چې د قطر د بهیر په ارتباط څه پرمختګونه رامنځته شوي دي، د امریکا او طالبانو ترمنځ دا بهیر څومره پرمختګ کړی ده؟
په قطر کې په نورمال ډول موضوع د خبرو اترو له امریکایانو سره او ځینې سیاسي شخصیتونه د طالبان ترمنځ روانه ده. او زه باید ووایم چې موږ خوشبینانه په دا پروسه کې ګورو، او له بله خوا زموږ دوستان لکه پاکستان او عربستان سعودي او ځینې نور دوستان په دغه منطقه کې دوی ښه اراده ښودلې دي او دوی په دا هڅه کې دي چې مرسته وکړي چې دا بین الافغاني مذاکرات انشاءالله تعالی شروع شي.
خپل د سولې د عالي شورا معلومات څه دي؟ د افغان حکومت چې د طالبانو په استازیتوب کوم کسان په خبرو کې ښکیل دي؟
زموږ معلومات دا ښیي چې د طالبانو رهبري خصوصا ملا عمر اخوندصاحب دا منلی دي چې دا مذاکرات په قطر کې وشي او ځینې سیاسي شخصیتونه د هغه لخوا قطر ته تللی دي او اوس هم بوخت دی له امریکایانو ځینې چارو سره.
تاسو دا معلومات لرئ چې اوس مهال د قطر دفتر پرانستل شوی دی او که لا هم پې خبرې روانې دي؟
نه، د رسمي په توګه پرانستل شوی نه دی.
ستاسو د وینا هدف دا دی چې په غیر رسمي توګه باندې دا دفتر موجود دی؟
دا دفتر خو یعنی په ګوته شوی دی دا یو او ځینې موافقه رسیدلې چې دا دفتر به څه حقوقي او څه سیاسي صلاحیتونه.
قاسمیار صاحب، تر ډېره پورې دا د قطر خبرې په دې تمرکز درلود چې طالبانو ځینې غوښتنې درلودلې چې باید د ګوانتانامو زندان څخه د دوی ځینې بندیان را خوشې شي. په دې ارتباط باندې بالاخره خبرې کوم ځای ته رسېدلې؟ آیا د کومې موافقې توقع شته چې د دوی ترمنځ رامنځته شي؟
زه فکر کوم چې یو تصمیم ته رسېدلې ایالات متحده امریکا پدا کې غور کوي چې کوم یو خوشی کې او پدا فکر دی او یو ارزیابي ځان سره لري چې د دوی خوشی کېدو د سولې په پروسه کې مرسته کولای شي که نه، او داسې کسان به یې چې بېرته خشونت ته بیا نو پیوستون پیدا به نه کړي په آینده کې.
قاسم یار صاحب، د پاکستان صدر اعظم یوه اعلامیه خپره کړه، په هغه کې د افغان دولت له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې باید له حکومت سره خبرو ته حاضر شي. د دغه اعلامیې له خپرولو وروسته ځینې مثبت علایم لیدل شوي دي، عملا چې وسلوال مخالفین د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته پاره کېږدي؟
عملا تر اوس پورې یوه مقام د طالبان مونږ سره رانژدې شوی وي او خبرې اترې شروع کړی وي، داسې نه دی تر اوس پورې.
سولی د عالی شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسمیار ول ازادي رادیو سره په خبرو کې د سهار 5 بجې او 15 دقیقې دي د نورو راپورونو لوړندې کولو مخکې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د روسیې د مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې مشروعي چې هیواد یې له پاکستان سره یو ځای په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید پر مرکزونو غړې حملې ته تیاری نیسي. د کندهار د ولایتي شورا غړي مریم دورانی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2012 کال د نړۍ د زړورو ښځو د جایزې د ګټونکو په فهرست کې شامل شوه. په دې فهرست کې د خیبر پښتونخوا د دیر د سیمې د خاد بیګم نوم هم شامل دی. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ رسمسن وایي دا تړون هیله لري چې د ولسمشر په توګه د ولادیمیر پوتین له بیا غوره کېدو سره به مسکو له ناتو سره د افغانستان په اړه او همدارس د سمندري غلو پر ضد په عملیاتو کې همکاري ته دوام ورکړي. د افغانستان مشهور سندرغاړی ظاهر هویدا پرون سهار د کپ په 15 نیټه د 18 کلونو په عمر وفات شو. نوموړی د جرمني په همبورګ ښار کې اوسېده. پاکستانی طالبانو تایید کړی دی چې د دې تحریک مرستیال مشر مولوی فقیر محمد له خپل مقامه ګوښه کړی شوی. د پاکستانی طالبانو د ویاند احسان الله احسان له قوله ویل شوی دی چې مولوی فقیر محمد د یکشنبه په ورځ د طالبانو د مشر حکیم الله مسعود په مشرۍ په غونډه کې د طالبانو د تحریک له مرستیالۍ لری شو، خو د یو عادي غړي په توګه کار ته دوام ورکولی شي. اول اسمشر باراک اوباما پرون د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې ډاډ ورکړ چې امریکا به په امنیتي مسایلو کې تل د اسرائیلو ملاتړ ته دوام ورکړي. اوباما او نتنیاهو مخکې تر دې چې په سپینه ماڼۍ کې د بندو دروازو تر شا خبري پیل کړي، خبریالانو ته څرګندونه وکړه. سموک راغله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، او اوس اجمل ان تغوښی چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د خبرو شوی او مطالبه لنډ ژوندۍ کوي.
د نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د کمیدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې په سر کې وایي د سخکاري چې په ورستوي اونۍ کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیک سند پر سر خبرې کومې خې نتیجې ته نه دي رسیدلي. ورسپانې د ځینو امریکایي او افغان چارواکو له قوله ویلي د امریکا د هغه تمایل سره سره چې افغان حکومت ته په افغانستان کې پراتونکو شپږو میاشتو کې د زندانونو سپارلو ته ښودلې، د دې سند په اړه روانې خبرې د له منځه تلو له خطر سره مخ دي. نیویارک ټایمز وایي افغان او امریکایي چارواکو په څرګنده د دې له څرګندولو ډډه کړې چې ګوندې خبرې اترې یې له ماتې سره مخ شوي، خو په دې وروستیو اونیو کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو لخوا د قرآن پاک د نسخو له سوځولو وروسته د دې دوو اوږدمهالو خو محتاطو متحدینو ترمنځ د نظر اختلافات په ډاګه شول. د ورسپانې په وینا په یوه ډېره محتاطانه اعلامیه کې امریکایي چارواکو د لومړي ځل لپاره د احتمال ته اشاره وکړه چې ښایي د افغانستان او امریکا ترمنځ هیڅ ډول ستراتیژیک تړون ونشي. نیویارک ټایمز ورسپانې په کابل کې د امریکا د سفیر د ویان گاوین سندوال له خولې لیکلي مقتل ویلي مهمه دا ده چې په خپلو کې د یو تړون د لرلو پر ځای یو سم تړون ولرو. نیویارک ټایمز وایي د ولسمشر حامد کرزي ویان د مل فیضي په دې اړه چې آیا د ستراتیژیک تړون په اړه خبرې ځنډیدلې له څه ویلو ډډه وکړه. خو نوموړي په کابل کې د امریکا له سفیر راین کراکر سره د ولسمشر کرزي د لیدنې په اړه خبر ورکړ. د ولسمشر کرزي ویان د مل فیضي ویلي چې ولسمشر له امریکایي سفیر کراکر سره د ستراتیژیک تړون د مسلې سربیره په شپږو میاشتو کې افغان لوري ته د زندانونو پر سپارلو هم خبرې کوي. ایمل فیضي د زندانونو مسله د یو داسې وړاندیز په توګه یاده کړه چې تر اوسه پورې په رسمي توګه نه دی مطرح شوی. سره له دې چې د امریکا له سفیر سره د ولسمشر کرزي لیدنه د دوشنبه په ورځ پلان شوې وه، خو په دې اړه جزئیات تر اوسه نه دي خبر شوي. له برتانیې څخه خبرېدونکې انډیپندنت ورسپانې په افغانستان کې د ښځو د سپورت په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. ورسپانې د افغانستان د نجونو د کرکټ د ټیم له یوې لوبغاړي ریانا بارکزی سره خبرې کړې دي او په پایل کې د نوموړي له خولې ویلي په افغانستان کې د یوې ښځې په توګه ژوند اسانه نه دی. ښځه چې غواړي په دې هېواد کې د کرکټ لوبه وکړي یوازې د هغې ستونزې زیاتوي. انډیپندنت وایي د افغانستان د سړیو د کرکټ ټیم تقریبا له هیڅ څخه کار پیل کړ او نړیوالو لوبو ته یې لاره وموندله او په شلو ورځو نړیوالو لوبو کې د پاکستان سره مقابله وکړه. له نړیوالو لوبغاړو سره دا سیالۍ د افغانانو لپاره ډېرې هڅونکې وي. اوس د افغانستان د نجونو د کرکټ نړیوال ټیم هڅه کوي چې نړیوالو لوبو ته لاره ومومي، خو ورځپاڼه وایي د دوی دا سفر به له ستونزو او سختیو خالي نه وي. دوویش کلنه ډیانا بارکزی چې کرکټ په پاکستان کې زده کړې ده، اوس له خپلو درې خویندو سره د کرکټ د نړیوال فدراسیون لخوا د روزونکو په توګه پیژندل شوې دي. هغې د انډیپندنت ورځپاڼې ته ویلي که دا خویندې د کرکټ لوبه پر مخ یونیسي او د افغانستان د نجونو د کرکټ له ټیم څخه ملاتړ ونه کړي، نو ډاډمنه ده چې په افغانستان کې به هیڅوک هم د نجونو د کرکټ په اړه خبرې ونه کړي.
په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویل شوی دی چې په نړۍ کې د افغانستان ماشومان د خوړو د کمښت یا سختې سوې تغذیې له ستونزې سره مخامخ دي. د فرانسې خبری آژانس، د نړیوال بانک او د افغان حکومت د ګډ راپور پر بنسټ یو مطلب خپور کړی چې جزئیات فرا هیواد وړاندې کوي.
په افغانستان کې له نیمایي څخه زیات ماشومان چې عمرونه یې له 50 کالو څخه ټیټ دي په بې ساري توګه د خوراکي موادو له سخت کمښت سره مخامخ دي. په راپور کې لیکل شوی دی، سره له دې چې له جنګ ځپلي افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرستې شوي دي، خو دلته کوچنیان تر بل هر ځای د خوړو د دوامداره کمښت عذاب ګالي. په افغانستان کې د نړیوال بانک د څانګې موقتي مشره جوزفین باسینیټ وایي جګړه په افغانستان کې ډیره ګرانه تمامه شوې ده. په دې هیواد کې د دوامدارو شخړو له امله بهرنۍ مرستې ولایتونو ته په غیر متناسبه توګه رسیدلې دي، یعنی د مرستې ډیر تمرکز په هغو ولایتونو کې دی هلته چې ډیر عسکر او شخړې دي. خو په راپور کې داسې تحلیل شوی دی چې د فقر، قربت او بې امنیو سطحه د ناارامو ولایتونو په تناسب په ارامو ولایتونو کې ډیره ده. نوموړي مستحقو او تر ټولو غریبو سیمو ته د مرستو په رسولو ټینګار وکړ. له بلې خوا د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال وایي دا ډیره د خوشنۍ خبره ده چې په افغانستان کې ماشومان د اوس تر ټولو آسیب پذیر قشر دی. په داسې حال کې چې د ماشومانو ژوند په اسانۍ ژغورل کېدای سي، خو دلته د هغوی ژوند په خطر کې دی. د افغانستان حکومت شپنه کړې وه چې د نړیوالې ټولنې په مالي او تخنیکي ملاتړ به د هېواد د بېوزلو سره د مرستې یو منظم پروګرام منځته راوړي. د فرانسې خبری آژانس په خپل راپور کې لیکي په تیرو لسو کلونو کې وروسته له هغه چې د نیویارک پر تجارتي مرکز ټرورستي حمله وسوه، د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ړنګ کړ. لویدیځو هېوادونو په تیرو لسو کلونو کې له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرستې وکړې، خو په حکومت کې چې د لویدیځ له لوري یې ملاتړ کېږي، لا تر اوسه په لوړه کچه د اداري فساد تورونه موجود دي.
د ازادي راډیو خبری مجله وایي
د افغانستان د مالیه وزارت وایي د ځینو ادارو لخوا بې ځایه کنټرول د دې باعث شوی چې ځینې ادارې خپله پراختیایي بودیجه ونشي لګولی. د مالیه وزارت مرستیال چې پرون یې د 1991 لمریز کال د ملي بودیجې مسوده تشریح کوله وویل چې لویه څارنوالي او د اداري فساد سره د مبارزې عالي ادارې دا ډول ستونزې رامنځته کوي. معصوم میوند او په دې اړه تفصیل.
د مالیه وزارت نورو وزارتونو لخوا د پراختیایي بودیجې د کمو لګولو یو لامل د لوی څارنوالي او اداري فساد سره د مبارزې د څار د ادارې بې ځایه کنټرول بولي. د مالیه وزارت مرستیال مصطفی مستور چې د دوشنبې په ورځ د 1991 مالي کال د ملي بودیجې مسوده تشریح کوله وویل مخکې له دې چې یو پروژه بشپړ شي، لوی څارنوالي او اداري فساد سره د مبارزې اداره
کنترول بیش از حد قبل از وقت و به مورد ارگانهای بازرسی
د لوی سرنوالی او لیداری فساد سره د مبارزه د اداره په ګډون به اندازي او تر وخت مخکې کنټرول او د جرم لپیخېدو مخکې دوی راضی او پختنه ګرویګنې کوي. په بشپړ ډول د وزارتونو ترمنځ د نظر اتفاق شته چې لسو څخه تر 15% پورې پراختیایي بودیجه د بې ځایه او تر وخت مخکې کنټرول لامل نه ده لګول شوی.
ښاغلی مستور همدارس په شمیر وزارتونو کې د کښتو وړتیا او امنیتي ستونزو او د قراردادیانو لخوا د پروژو د پلي کولو لپاره د پرمختللو وسایلو نه موجودیت نورې هغه ستونزې بولي چې د پراختیایي بودیجې د لګولو مخه یې نیولې ده. همدارنګه د مالیه وزارت وایي چې د 1991 کال عادي بودیجه له 1.3 میلیارد او 2.4 میلیون افغانیو څخه او د راتلونکي کال پراختیایي بودیجه له 2 میلیارد او 215 میلیون ډالرو څخه ډیره ده. خو د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ادارې رئیس عزیز الله الدین د مالیه مالیه وزارت له دغو څرګندونو به خبرې شي.
موږ د دې د بودیجې په اړه کله خبرې کړې یا اسان خبر نه په دشان باندې موږ رګبینو نه په باندې خبر نه هم دوی چې شي ولې چې شي وایي.
په دې اړه مو هڅه وکړه چې د افغانستان د لوی څرنوالي نظر هم واخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره هغوی زموږ ټلیفونونو ته ځواب ونه وایه. د مالیې وزارت داسې وخت د څارونکو ادارو بې ځایه او ډېر کنټرول د وزارتونو لخوا د پراختیایي بودیجې د لږ لګولو اساسي لامل بولي چې د افغان حکومت ډېرو وزارتونو د 1990 کال په سلو کې 50% پراختیایي بودیجه نه ده لګولې.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. سره له دې چې د افغانستان د علماو د شورا وروستۍ مصوبې یو شمېر ښځې د دوی د ټولنیزو حقوقو په اړه اندېښمنې کړي، خو افغان چارواکي وایي چې دوی د اساسي قانون په رڼا کې د ښځو حقونو ته پابند دي. د افغانستان د علماو شورا اوس په یو مصوبه خبره کړې چې پکې ښځو ته په ځینو حقوقو د ټینګار تر څنګ د ښځو په ځینو ټولنیزو فعالیتونو محدودیتونو ته هم اشاره شوې ده. حمید مومند په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
کله بهرنیو چارو وزارت وان جانان موسازی سرګندونو ته وکتل شي، نو دی وایي چې افغان حکومت د اساسي قانون او د خپل نړیوالو ژبنو پر بنسټ د ښځو حقوقو ته پابند دی. خاغلی موسازی چې د یک شنبه په ورځ خبريالانو سره په دې اړه خبرې کوله، د علماو شورا مصوبه ته په اشاره وویل.
قسم کې شما آگاه هستین شورا علماي افغانستان منظمه
دی ویل کسره څنګه چې تاسو خبرې از د افغانستان د علماو شورا حکومت او جمهور ریاست ته په منظم ډول خپل مشورې وړاندې کوي. دویم ټکی چې غواړم تاسو ته وایم دا دی چې د افغانستان حکومت د بشر د حقوقو او د ښځو د حقوقو په اړه خپل ژمنه ولاړ دی. موږ د اساسي قانون پر رڼا کې په دې اړه نړیوالو مسؤلیتونو ته هم ژمن یو. د افغانستان د علماو شورا په خپل مصوبه کې د ښځو له اجباري وطن سره مخالفت څرګند کړ او دا هم ویل شوی چې په بدو کې او د سولې لپاره د ښځو ورکړه شرعاً حرام ده او باید د هغې مخنیوی وشي. خو هغه څه چې په دې مصوبه کې د ښځو د حقوقو فعالان اندېښمن کړي، هغه د ښځو د ټولنیزو فعالیتونو په اړه ځینې محدودیتونه دي. په دې مصوبه کې ښځو ته سپارښتنه شوې چې په تعلیمي مرکزونو، دفترونو او بازار کې له نامحرمو نارینهو سره باید له اختلاطه ډډه وشي. د ولسی جرګې غړی او د ښځو د حقوقو یوې فعالې مېرمن شکرې بارکزی د علماو شورا په دې مصوبه ته نقبرګون څرګند کړی او ویلي دی چې دوی باید په هغو کارونو تمرکز وکړي چې ورته لازم دي.
زه فکر کوم چې د علماو شورا خپل اصلي دنده څنډه ته کړې ده. دوی ته پکار ده چې خلکو ته سپارښتنه وکړي چې په ناحقه د خلکو وینه نه تویوي، رشوت دې نه اخلي، غلا دې نه کوي، د خلکو په ناموس دې تیری نه کوي. دوی باید خلکو ته ووایي چې د یو مسلمان په توګه خپل اعمال او کړو وړه د قرآن پاک او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له ویناو سره برابر کړي. خو بدبختانه نن د علماو شورا او یا بل هر شورا چې دا یوازې د سیاسي اسلام خبره کوي.
د مصوبه په داسې وخت کې خبره شوه چې د اتم مارچ لپاره چې د ښځو د حقوقو نړیواله ورځ ده، په زور او شور سره تیاری روان دي.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. په نیمروز ولایت کې د بلوڅ قوم مشرانو د پاکستان وروستۍ ادعا غندلې ده. په نیمروز کې بلوڅ مشران وایي پاکستان په تش تبلیغاتو غواړي چې بلوڅان نړۍ ته تراګر معرفي کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک تیر ورځ وویل چې افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان په غوښتنه په افغانستان کې دننه د بلوڅ بلتون غوښتونکو د مشر برمداغ بوکټي په مشرۍ د وسلوالو د روزنې کمپونه وتړل. خو د نیمروز ولایت کې د بلوڅ قوم مشران وایي چې په افغانستان کې د بلوڅ وسلوالو کمپونه شته نه. په دې اړه د احمد شاه فطرت راپور واوري.
د پاکستان حکومت هغه ادعا چې بلوڅان په افغانستان کې پوبجي روزنځایونه لري، په نیمروز ولایت کې د بلوڅانو شورا لغبرګون سره مخامخ شوه. په نیمروز ولایت کې د بلوڅانو قومي مشران وایي دا د پاکستان تش تبلیغات دي او غواړي په دې توګه لا هم د بلوڅانو حقونه تر پښو لاندې کړي. د نیمروز د ولایتي شورا مرستیال محمد نادر بلوچ د بلوڅو یو قومي مشر هم دی، وایي پاکستان تل د بلوڅانو په وړاندې د مور مېرې چلند کړی دی. د ښاغلي بلوڅ په وینا اوس پاکستان غواړي بلوڅان نړۍ ته تر اگر وہ پیجنی
کلینای کنا اظهار داشتن که بلوچستان در استان ما کاملا رد میکنن. بلوچستان
هغه موضوع چې بلوچستان پکې تر هغه ویل شوی کاملا غلطه ده او موږ یې پکلا کړو. دا د پاکستان تش تبلیغات دي. بلوچستان خپل د ازادي لپاره قرباني ورکړي او اکثره مشرانې وژل شوی دي. د بلوچستان قومي مشر محمد نادر بلوچ همدا شنوای په دې ورستوي کې د امریکا کانګرس د پاکستان د بلوچ ته حق غوښتنه وکړه او دې کار د پاکستان پر حکومت بد اغیزه کړې ده.
حق حقوق قوم بلوچ د ټول تاریخ پر امر شوی دا اواره و آخر یک بازنگری در کانگریس ایالات
در تاریخ پا اردو که در بلوچستان و حقون پا پاکستان که تر پرولنده شویدی پا دیورستوی که در امریکا در متحده ایالات و پا کانگریس که در بلوچستان و پر حقون خبری شوی او ویل شوی شباید خپل خپلواکی واخلی
لده راپور سره قدر مناوی